ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان رب سپیڅلی نام سلامونه او نیکی هیلی مې ونې درنه نو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټولو ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون اولسم لوست سره غلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندرشما ترويشتما پانه د نو درنه زکونکو د تل پچیر په دی هیله چې د تلویزیون کورنۍ دند به مستقړې وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي. په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست سره خلنی شي بوره سره مال وسی او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی. دا چې یفتالیان څوک وو او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې له دې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې له دې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شوه، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشاني امپراتوري ځینې سیمه د وقفې جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیان ولړې چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمه باندې جګړې کوي، یعنی سیمه په وقفې ډول سره جګړې کوي، پر لپسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفې جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمه نیسي او څه مو د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی بیرته شاتګ ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه دی چې دوی بیا بیرته شاتګ ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان د افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډي دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد سوي دي او عربانو بیا د هیتلا په نامه یاد کړی دي. پر د پرکیویس په نامه بیزنسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زبانې په وخت کې د هغه مهال ژوند کاوه، دی د هغو په حق له داسې لیکلي دي چې هفتالیان د ژر نژاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژر نژاد نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغه پوستکی چې دی هغه سپین دی او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولۍ پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیدو د واکمنۍ خولۍ پر خپل سر باندې یې چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه ده تخپل ولکی لاندې راوستلې او خپل وکمنه حدود یې پراخه کړل چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور وخت رسیږي چې هغه به د هرات شهر تخپل ولکی لاندې نیسي. یعنی د هرات شهر نیسي او د دې ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې و فیروز شاه ساسانی بیا د دې لپاره چې دوی فرمان بردار پاتې سي دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی دا بیا نتیجه نور کوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنگیږي چې دغه ټولې جګړې د یفتالیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي د جنگ سره دی دواړه د جنگ په حال کې وینو دغه زمينه د یفتالیان لپاره په ګټه تمامېږي او دغه جګړو څخه یفتالیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنې دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهراکولا نومونه د یفتالیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل شوي دي، چې تورمانا د یفتالی امپراتوري سیمې د شمالي هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتالیانو په امپراتوري پورې د یفتالیانو په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار د برلیک کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلي پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه ډبرلیک کې د تورمانا مهاراجا زبلي پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه ډبرلیک کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهراکولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیرې سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګپتا کوم پاتیشونه چې دي هغه کوم خلک چې د ګپتا د کورنۍ څخه راپاتې و هغه هم په مرکزي هند کې دی له منځه وړي. خو بیا هم څه وخت لا نه تیریږي چې د ګپتا هغه پاتیشونه بیرته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګړي شي. په 1528 میلادي کال کې د یفتالیانو واکمنۍ په مرکزي هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنې دی راپورته کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتیشونه چې و د ګپتا. دوی بیا په 1528 کال کې د یفتالیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي، یعنې د هغه په وړاندې جنگیږي، د هغه په وړاندې مقاومت شوی او هغه د یفتالیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي. یفتالیانو د بودایي دین پر خلاف باندې و، یعنې دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه. د دوی ولارس و هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډول هغه وران کړل. هغه بیا د یفتالیان چې دوی بیا پړنا باندې عقیده درلود، د لمر عبادت به کوه او دی د یعنی د لمر منځنه به کول، لمر به منځو پړنا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتالی مسکوکات کې د جګي ونی او لوړې پزلرون کې افغاني بنی چیرې کیندل سوي دي، چې هغه یو غوښوالي درلود د نن کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکاتی کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده، چې د لمر منځلې په معنا وه. هغوی هم په مسکوکاتو کې اورتونونو انځورول منعکس کړی دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینه د کوتله پیدا سوې ده، د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشنانو او یفتالیانو پاتیشونی یا هغه کوم خلک یا کوم پیروان چې د کوشنیانو او د یفتالیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تر راتګ پرې د افغانستان پر بېلابېلې سیمو باندې واکمني درلوده. یعنی تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمني کړې ده تر هغه مهاله چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمني کوله، کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و. چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې په افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابر شو، یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته شو، تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي. چې دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس د یفتالیانو په حق له معلومات لاسته راوړل، د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په حق له موږ وپوهېدلو ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد شوي دي، د کوم نژاد څخه وه. د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کومو سیمو پورې رسیږي. هغه مو ویل د دوی د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه وویل افتالیتو و، د واکمنۍ حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي، چې بیا د ده څخه وروسته د ده زوی واک ته رسیږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنګ کوي. د ده څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسیږي. بیا د دې تر څنګ مو د یفتالیانو د بودایي دین په هکله وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و، د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دوی بودا به یې نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې وه هغه په رڼا باندې وه، د لمر عبادت به یې کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د یفتالیانو په هکله وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد شوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد شوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همدا زده کوئ چې یفتالیان په کوم نومونو یاد شوي دي، کوم نومونه یې وه. دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوئ. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسې څه پوهېږئ؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسېږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د ده امپراتوري څه ډول وه، د ده د واکمنۍ دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ، هغه هم تاسې په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهېږئ؟ موږ او تاسې په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلودې، او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو، چې ستاسو سره مرسته کوي د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهېږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع ستاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شي زده کړئ، او تر څنګ یې دغه لوست څو ځله د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په ښه شکل سره مو درس تاسو د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلي دي. نو کچېرې ستاسو مخکینی درس نوي زده، په راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهېږئ، نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ، هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شي په درس په نوي درس باندې وپوهېږي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
تعالی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه وندي کې هلي مې ومني درنو زکونکو، هله دا چې روغ او جوړ سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. هله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بو ملوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګ اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لسته راوړنو راځو. خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورته والی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه او د اسلام در تک سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تاکل کېده خود ایران په ځینې سیمو کې د پاتونونو لامل ځای واکمنی رامنځته سو یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاتونونه وسو د خلکو لخوا نهضتونه وسو چې د هغه لامل بیا ځینې ځای واکمنی رامنځته سو یا سیمه ایز واکمنان رامنځته سو چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وي د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې و هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودن کې چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 300 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې سول بل واکمنی چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په 400 هجري پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و راځو ایران په نوې پیړۍ کې یعنی په نوې یا معاصره پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې په دې کې د هغو له جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډېره مهمه پېښه وه صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ هغه سره یووالي تر او بلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډېر لږ وخت کې افغانستان هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډېر ژر مړ سو ځکه نو په 1118 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سو بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل کریم خان د زند د قبیلې څخه وو او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي داوای کوله هغه ټول ته ماته ورکړه او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه په 1119 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د ورنی سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنی جنگونه پیلیږي او په پایله کې د ایران د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک تر رسیدا او دغه هیواد د چارو واکې چې دی هغه دوی ته پلاس ورزی چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پلکې شو یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو هند پاکستان او بنگلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل بیا په شلمه ازجدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو او دغه هند پاکستان بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هوا چې وو لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او دغه لړۍ واکمنان د هندستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل د ګپتا څخه وروسته به د هند په شمال کې ډیر واکمنیان رامنځته سوی چې دغه د جملې څخه هغه ډیر ځواکمنه واکمنۍ چې و هغه د یفتالیان و په 1111 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند درو تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمنۍ هم درلوده په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې و دي په اصل کې افغانان و لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمنۍ رامنځته کړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمني هم موجوده وه او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالی ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 19 پیړۍ کې روسیه هم د مغولو تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کاله په روسیه کې پاتې سول. یعنی 250 کاله مغول په روسیه باندې واکمني درلوده او په 19 پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغې کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولنډ او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې دی واک ته ورسېده د واک ته رسېدو سره سم غوښتل چې روسیې ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي او هغه د خپلو خاطراتو سره روسیې ته راستنېږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي، خپل کالی لند کوي. بیا ښوونځي او روغتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور یې هم اعدام کړل. چین په منځنیو او نوې پیړۍ کې چین هیواد چې و هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شار ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شار دغه شارونو په څیر استروالي نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمني وکړه چې د هغه څخه وروسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و او هغوی د چین هواري ځمکې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کړل. د دغو زحمتونو سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بیا وسوه د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ سوه. هغوی د وچکالي پر اتلو سره خپل هغه کرل شوي ځمکې پرېښودلې یا یې خرڅولې چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یوې بلې سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي سوه چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، باروت او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پرخوا باندې سمندري لارې کشف کړې نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 کال کې بیا د خپلې سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوی پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و. راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه وه، یعنی د اتباعو حقونه نه مراعت کېدل، بېعدالتي او نابرابري موجوده وه. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي وه چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان وه چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل وه. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ښه و. هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډېر درنه مالیات ایښودلی و. کروندګر د اربابانو پر مځکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې و هغه ډېره ګټه به د اربابانو وه او ډېره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې و هغه ډېر خراب و. د فرهنګي پلوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه. یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې و هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډېر پراخ سول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل سوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته سوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور سو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیته سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زیاتره په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډېر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه وه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزات. په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده، چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغې کورنۍ بنسټ ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یادېدی، چې دی خپله یو غښتلی او باتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پاچاهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې، او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا وه هغه ګول یا نننۍ فرانسه وه. د دغې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1550 زیږدیز کال کې دی پاچا سو. هغه ډېرې سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډېر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات ویل، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاعب څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مې باندې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره خلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نه شي بوره سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د مرکزي واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزي واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. اتل سواتی میلادی کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځې وي، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسیان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر سو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي، او د دغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. دا هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللې وه. د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی وو. نو اقتصادي وزې هم ناسماوه او دولتی خزانه هم تشوی د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزی چاره هم زیانمنې سوي وي او ډیر توان ورته رسېدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼه. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همداری چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې ګوڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه لاس اخیستی وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون چکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو